د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ شق لازدي رادیو څخه اوري په دې خبرونه کې چې زه قاسم سولملي تاسو ته د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري کې په همکاري وړاندې کوم. د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیل مسالې باندې درته خبرونه امریکا او راپورونه لرو. په خبري برخه کې مو تر ټولو مهم راپور دا دی چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخابات خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. نور مسایل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. خو له معمول سره سم د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې د بلجیم څارنوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حملو وروسته نیول سوي اوس په تروریستي جرمونو تورن پیژندل سوي دي. نور مسایل هم څېړو خو پیل په کورنۍ خبرونو کو. رحمت الله افغان د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف خنی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ نن سهار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولوېده او ټاکل شوې په څو شېبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړې. له ارڅ خنن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی تیر ماښام د تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې لارښوونه کړې چې د دغه وزارت سرتاسري قراردادونه دې له سره وڅېړل سي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي افغان ولسمشر ټینګار کړی چې له شرکتونو سره به د روابطو له مخې نه بلکې د هغوی د ظرفیتونو په اساس قراردادونه کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ نن سهار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولوېده. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ګډو امنیتي ځواکونو ټوله شپه په خانشین کې ځانګړي عملیات وکړل او مخالفانو ته مرګ ژوبله واړوله.
مجلس های مشترک ما نتیجه خوب داشت. ولسوالۍ فعلا تصفیه شده، دشمن شکست خورده، تلفات هم به دشمن وارد شده.
بلور ته په هلمند کې د امنیتي ځواکونو پراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ نن سهار 9 بجې د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېده او په عملیاتو کې هوایي ځواک هم شامل و. بل خو د 215 میوان قلی اردو مشر محمد موین فقیر ازادي راډیو ته وویل چې عملیاتو کې نږدې 100 وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاوختي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند د خانشین ولسوالۍ نږدې 10 ورځې وړاندې د طالبانو لاسته لوېدلې وه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 11 جنګیالي وژل سوي. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله د اچین ولسوالۍ د شینخوبې په سیمه کې تېره ورځ ناوخته شوې ده. نوموړی وایي وژل سوي کسان ټول بهرني جنګیالي دي چې جسدونه یې په سیمه کې پراته دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ دا مهال د هند په ناګاپور ښار کې لوبه روانه ده. تاسې پچه ویسټ انډیز وګټل او افغانستان ته د بیټینګ ورکولو بلنه ورکړه. داسې معلومیږي چې اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي. د تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې د بریا لپاره ورته دعا وکړي.
هیوادوالونه هیله کوو چې دوا کوی چې د اخري لوبه ده د کې ټول لوبغاړي ښه وځلېږي او کولی شو چې موږ افغانستان ته یو بریا ورنصیب کړو.
د شلاورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې کړي او درې واړه بایللې دي. ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې ده او له درېو لوبو څخه درې واړه ګټلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي له ویسټ انډیز سره د نننۍ لوبې لپاره لازم چمتووالی نیولی. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د سوریه دولتي رسنۍ او یو څارون کې ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواوو په مرسته پالمیرا لرغونی ښار له داعش استخترېزې ډلې بیرته ونیوه. د سوری دولتی تلویزیون نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد پاوز او متحدو ملیشو پر پالمیرا ښار بشپړ کنټرول موند او اوس د هغو ماینونو او بمونو په شنډولو او موندلو بوخت دي چې سختریزو وسلولو هلته ځای پر ځای کړي دي. بلخوا د سوری د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي نن سهار وختي د دغه ښار په ختیځ کې لا هم وسلواله نشته روانه وه، خو له دغو ختیځو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکثریت جنګیالي وتلي او شاته سوي دي. د دې ښار بیرته نیول د ولسمشر بشر الاسد حکومت ته چې په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او مخالفو یاغي ډلو په وړاندې ثابتې لاسته راوړنې درلودې یوه سمبولیکه او ستراتیژیکه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. پالمیرا ښار چې د روم د واکمنۍ د محل د کنډوالو او لرغونو آثارو له کبله مشهور دی، په مې میاشت کې د داعش ډلې لاسته ورغلی وو. دې ډلې د دې لرغوني ښار ځینې تر ټولو غوره تاریخي آثار ویجاړ کړل چې یونسکو دا کار جنګي جنایت وباله. د بلجیم څارنوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حملو وروسته نیول سوي اوس په ترورستي جرمونو تورن سوي دي. د سې شمې په ورځ په بروکسل کې هغو حملو کې یو دېرش کسان ووژل سول. د رسنیو راپورونه وایي چې یو تورن سوی کس چې څارنوالانو فایکل سي معرفي کړی ښایي هغه کس وي چې شک کیږي د بروکسل په هوایي ډګر کې د ده د دوو ملګرو لخوا تر ځانمرګو بریدونو وروسته له هغه ځایه تښتېدلی و. څارنوالان وایي د دغه کس کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی خو کومه وسله یا منفجره مواد یې نه دي پکښې موندلي. د بروکسل پولیسو وړم ورځ درې کسان د وروستیو بمي بریدونو په تړاو دغه ورځ په پاریس کې د ممکنه ترورستي برید په ارتباط چې راپورونه وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ شنډ کړ ونیول. د بلجیم دولتي تلویزیون وویل چې یو نیول سوی کس د منفجره موادو باکس درلود. بلتن پرون چې د الجزایر تبعه او بلجیم ته مطلوب و په ایټالیا کې ونیول سو. د ایټالیا رسنیو وایي دغه کس د هغو حمله کوونکو لخوا چې د پاریس او بروکسل په حملو کې لاس درلود د پیژندنې د جالي اسنادو د تحقیق په ارتباط ونیول سو. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په پوځي اډه کې په هغه راکټ ووژل سو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې ویشتلی و. دا پیښه پرون داسې مهال وسوه چې د ترکیې هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د عراق په شمال کې د سختریزو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره ملګری سو. د اسلامي دولت وسلواله سختریزې ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته وه چې راکټ یې د باشقي په سیمه کې پر هغې اډې ولګېد چې کورد پوځیان پکښې دېره دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود توغلو پر پیشه خواشینی څرګنده کړه. له بده مرغه موږ یو بریدمن په هغه برید کې چې د داعش ترورستي سازمان ترسره کړی و له لاسه ورکړ. خدای دې دی وبخښي. د ده کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوو. په دې پیښه کې یو بل ترک پوځي ژوبل سوی دی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیداتوري په هلو ځلو کې د ډیموکرات ګوند برني ساندرز پرون په خپل ګوند کې له الاسکا، واشنګټن او هوایی د کاندیداتوري سیالي وګټله. په دغو دریو ایالتونو کې بری د خپل ګوند د بلې کاندیدې هیلری کلینټن په وړاندې د ساندرز دریز پیاوړی کړ، خو میرمن کلینټن لا هم په ډیموکرات ګوند کې مخکشه ده. اټکل سوی و چې ساندرز به په دغو دریو ایالتونو کې څه باندې 70% رای وګټي. هیلری کلینټن په دغو دریو ایالتونو کې لږ کمپاین کړی و، نو اټکل کېدی چې هلته به له ماتې سره مخامخ سي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر عیسویانو غږ وکړ چې نه دې پرېږدي بیره او بدبیني دوی را ایسار کړي. پاپ چې پرون په واتیکان کې خبرې کولې وویل مه پرېږدئ چې تیاره او بیره زموږ ذهنونه منحرف کړي او زموږ پر زړونو کنټرول ومومي. پاپ فرانسیس په بروکسل کې د سې شنبې د ورځې د بریدونو تر غندلو یوه ورځ وروسته دا څرګندونې وکړې. په هغو بریدونو کې یو دېرش کسان وژل سوي او شاوخوا 300 نور ټپیان سوي وه. په پام کې د نن د ایستر یا د عیسویانو د ځانګړي جشن په مناسبت د ده په دودیز پیغام کې به تروریزم یوه عمده موضوع وي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. دا خبرونه کولی سئ د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاڼه هم ولولئ او وی ګورئ. ادرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او آر جی. او وړاندې په خپرونه کې پر دغو مطالب باندې په تفصیل راپورونه اورېدلی سئ. او اوری چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر د مخکنی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي، خو دوی ځینې وړاندیزونه هم لري.
موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څومره ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات هم د ولسوالي او د شوراګان انتخابات.
په یو بل راپور کې په دې اړه معلومات ترلاسه کولای سي چې د افغانستان د مالیه وزارت ویله پوره چمتووالي سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسه کې ګډون کوي. دا چې دغه ناسه په کومې نیټې ترسره کیږي په اړه بشپړ راپور لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نسته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. خو په دغه بهیر کې خنډ څه دی؟
د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده، دا یو خنډ دی چې باید معلوم شي کومه ډلې موږ سره مذاکرات په میز باندې راغونډېږي.
په همدې خبرونه کې د افغانستان او وست انډیز ترمنځ د رواني لوبې په ارتباط هم وروستي معلومات ترسره شریکو، او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه له یاده مباسئ. صاحب افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې یو ولس تقیدي، لکه څنګه چې مې د خبرونې د معرفي په برخه کې ویل، د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. د جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته ویل، حکومت باید له موجوده فرصت څخه په استفادې د انتخاباتو د اصلاح چارې ګړندۍ او راتلونکو انتخاباتو ته هر اړخیز آمادګي ولري. د حقوقي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي تر څو چې ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د واکونو، دندو او مسؤلیتونو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان تصویب نه کړي، د انتخاباتي نظام د اصلاح په وړاندې به ستونزې پر خپل ځای پاتوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
له دندې څخه د انتخابات خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د هیواد دننه بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د نوموړي استعفا یو مثبت کار بولي او وایي له دې سره به حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح چارې چټک کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د قانون له مخې اوس حکومت ته د انتخاباتو د اصلاح او د نوي کمشنرانو د معرفي په برخه کې ستونزې یو څه کمې شوې. ښاغلی غفاري له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو ته هر اړخیزې هڅې وکړي.
دا یو مثبت قدم بولو چې انشاءالله دا مشکلات حل شي، هر څونه ژر د آینده انتخاباتو دپاره زمینه برابر شي. موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څونه ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات هم د ولسوالي او د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د روان المریز کال د تلس لروشتمه نیټه ټاکل شوې، خو د ولسی جرګې مرستیال وایي نا امنی او د بودیجې نشټوالی د دغو انتخاباتو په وړاندې سترې ننګونې دي چې حکومت باید پام ورته وکړي. له دې وړاندې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت انتخاباتو ته ژمن دی، او په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بودیجې په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي معرفي شوي استازي سره هم خبرې کړې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له دې وړاندې ټینګار کوي چې څوک له دندې نشي لرې کولای، خو نوموړي د شنبه په ورځ ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه چې ولسمشر هم له کوم ځنډ پرته ومنله. که څه هم د نوموړي د استعفا تر شا د سیاسي امتیاز او یا فشار خبره کیږي، خو جمهوری ریاست او د انتخاباتو کمیسیون ویاند ویلي چې ښاغلی نورستانی د هیواد ملي ګټو ته په کتو استعفا کړې ده. ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې له احمد یوسف نورستانی سره هم د هغه د استعفا د لامل په اړه خبرې وکړي، خو نوموړی خبرو ته حاضر نشو. نوموړی په داسې حال کې استعفا کوي چې له دې وړاندې اجرایه رئیس ویلي و چې راتلونکي انتخابات به د انتخاباتو د نوي کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره کیږي. خو د حقوقي چارو کتونکي بیا وایي د انتخاباتو د نویو کمشنرانو د ټاکلو په وړاندې به قانوني خنډونه هغه مهال لرې شي چې ولسی جرګه د انتخاباتي مسایلو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان چې اوس مهال په ارګ کې دی تصویب کړي. د حقوقي چارو کتونکي ډاکټر کبیر رنجبار وایي حکومت باید د ملي شورا دواړه جرګې دې ته وهڅوي چې د ولسمشر تقنیني فرمان ته مثبته رایه ورکړي، څو د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه اوسنی نافذه قانون تعدیل شي.
اوسنی نافذ قانون پر اساس
د دې موده شپږ کاله ده او شپږ کاله چې ختمه نه شي پوره نه شي هېڅوک دا واک نه لري چې دوی بې ځایه کړي. نو دا د قانون دوی طی مراحل کې چې نه تنه یې واسطه یي او دوی دغه امکان پیدا کړي چې ولسي جرګه یې بیا تایید کړي چې هغه ډېره مهمه ده او مشرانو جرګې هم بیا پې تاییدي مور کېښود. د نوي قانون پر بنا دوی کولی شي چې تغییرات راوړي د کمشنرانو په ترکیب کې.
نوموړی وایي که چیرې ملي شورا د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان ته منفي رایه ورکړي بیا هم د کمشنرانو لرې کول له قانوني پلوه ناشونی کیږي. خو دا چې جمهوري ریاست به څه وخت نوی تقنیني فرمان ملي شورا ته لیږي، ملي شورا به مثبته رایه ورکوي او که نه، او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د نورو کمشنرانو برخلیک به څه کیږي، هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو ته غواړی تاسو سم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د سولې علي شوراوي که څه هم د سولې په بهیر کې نوې پرمختګ نسته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. د دغه شورا د بین المللي چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې خبرې ښې پرمخ ځي، خو د ده په خبره لا هم د سولې پروسه پیچلې او وخت نیونکې ده. په افغانستان کې د سولې د بهیر د وروستۍ پرمختګونو په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې به کله پیلېږي.
هلزل روانه ده وروره، خو انشاءالله تعالی هیله لرو چې په راتلونکي یعنی نږدې راتلونکي انشاءالله تعالی د سولې خبرو اترو پیل وشي او زموږ بین المللي ملګري هم موږ سره جوخت هڅې کوي او دوی تلاش همدا دی چې یو لاره به پیدا شي. یو خنده چې دا دی چې د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده، دا یو خند دی چې باید معلوم شي کومه ډلې موږ سره مذاکرات په میز باندې راغوندېږي. خو تر اوس پورې نتیجه داسې روښانه معلومه نه ده، خو هیله مند یو چې انشاءالله تعالی دا کار بشي.
قاسمیار صاحب، کوم خندونو ته چې تاسو اشاره وکړه، دا به څومره د سولې خبرو باندې بد تاثیر وکړي؟
یو بد تاثیر هم دا دی چې زند پیدا شو، یعنی دا تاخیر چې دی یو علت هم دا دی چې یعنی واحد مشرتابه فعلا موجود نه دی. په هر حال کې موضوعګان ډېر دی چې پاکستان سره باید وغږېږو. د پاکستان همکاري موږ ته ارزښتناکه ده. دوی مستقیما طالبانو په پروسه کې دوی دغه لري، یعنی اشراف لري، او زه فکر کوم چې دوی هم د ښه نیت خاوند دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره دا کار به وشي.
قاسمیار صاحب، د حزب اسلامي سره د سولې خبرې تر کومه مخته تللي
دي؟ تماسونه روانه ده وروره، خدا د سولې پروسه داسې دا لاره هواره نه ده، دا لاره پیچیدل دی، خو انشاءالله تعالی دوی سره زموږ ناسته به یعنی اغیزمند دی.
او په دې برخه کې دوی سره چې کومې خبرې شوې دي څومره مثبته وي؟
او مثبته وو، او یو د بل د شرایطو د غوښتنې پوه شول انشاءالله تعالی چې دومره لیرې نه ښکاري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار چې د سولې د بهیر په ارتباط خپل نظر څرګنداوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، د کرکټ د نړیوال جام شلووري سیالۍ په ترڅ کې نن افغانستان په د ویست انډیز سره لوبه لري. په نننۍ لوبه کې تاس یا پچه ویست انډیز ګټلې ده او وروستي معلومات دا دي چې تقریبا په څلورو اوفرونو کې افغانستان خپل یو لوبغاړی د لاسه ورکړی دی، یعنی اوټ سوی دی او تقریبا وویشت رنزه یا منډې جوړې کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغانستان په نړیوالو شل اوریزه سیالۍ کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې افغانستان به په خپلې نننۍ سیالۍ کې چې له ویسټ انډیز سره یې لري ښه وځلیږي، او که چیرې دغه سیالۍ د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده، د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د کرکټ د نړیوالې شورا باور هم خپل کړي. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ د کرکټ بورډ له مرستیال ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د نننۍ سیالۍ او د کرکټ ملي ټیم د لاسته راوړنو په اړه پوښتلې دي.
په مجموع کې کاکړ صاحب که چېرته موږ وګورو، موږ ته مهم هغه شی دی چې د کرکټ د بین المللي شورا یا د کرکټ هغه مبصرین چې هغه د کرکټ د جهان فیصلې کړي د هغوی اعتماد موږ ترلاسه کړي په دغه سیالیو کې. که چېرته موږ خپله لومړۍ سیالي د سنل کا په وړاندې باندې په کلکته کې څنګه سیالي، یعنې په ډېر کم توپیر باندې موږ هغه سیالي وبایلل، هغه کې صرف دومره تفاوت و چې هغه پروفیشنالیزم و چې دوی څنګه د نړۍ هغه هېواد دی چې د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري، موږ د دومې درجې غړي هېوادونه هم دومره معلومه هم نه سوه چې افغانستان فل ممبر دی که د دومې درجې غړي هېواد دی. اما په مجموع کې بیا که چېرته تاسې وګورئ د افریقا سره چې موږ کومه سیالي درسره کړې د دوی لوبډله دومره وارخطا سوه چې نږدې موږ سیالي ځینې ګټلې وای په ډېر کم تفاوت باندې هغه هم. نو خصوصا د هندوستان کرکټ بورډ چې د دغه سیالیو کوربتوب لري د نړیوال جام، د هغو کرکټ بورډ چارواکي مسؤلین ټول د افغانستان د ملي لوبډلې ته سخت راضي دي چې واقعا دا یو ټیم دی چې په ډېر کم وخت سره دې سرحد ته ځان ورسوي او په ډېر کم وخت سره به دوی د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څومره د جهانیانو نظر خپل خواته اړولې دي؟
که چېرته وګورو جناب کاکر صاحب، هغه د کرکټ مبصرین یا اجتماعي رسنۍ یا ورځپاڼې تقریبا 15 آرټیکل یا مضمون د افغانستان په ملي لوبډله باندې لیکل شوي دي. په دې نړیوال جام کې د دوی لوبو ته، د دوی هغه استعداد ته، د دوی هغه هماهنګي ته چې په خپل منځ کې سره لري، اما په مجموع کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ته واقعا د نړیوالو توجه ډېره جلب شوې ده. په دې باندې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل د هېواد یو په یو ډېره ښه توګه باندې نمایندګي وکړه، د دنیا د هغه قوي قوي ټیمونو سره چې په نړۍ کې ساری نه لري، د هغو سره داسې لوبه وکړله، یعنې داسې وګه په وګه باندې موږ سره لاړو. خو په مجموع کې لکه څنګه چې تاسې اشاره ورته وکړه، زموږ لپاره مهم شی همدا ده چې څنګه موږ کولای شو د نړیوالو توجه ځان ته راواړو. په هغه کې الحمدلله د هغه نړیوالو توجه چې واقعا هغه د کرکټ لپاره یو خاص ارزښت درلود، هغه زموږ لپاره ډېر مهم و چې هغه موږ ترلاسه کړي.
کراسو نننۍ لوبې ته چې د ویسټ انډیز سره ده، دغه نننۍ لوبه که افغانستان وګټله څومره به د افغانستان په ګټه وي، او که بایلوله څومره به د افغانستان په زیان وي؟
تاسو ته معلومه ده کاکر صاحب چې په دغه نړیوال جام کې نه هغه هېوادونه دي چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري، لسم هېواد افغانستان دی چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب نه لري، ای سیټ ممبر ده، یعنې د دومې درجې غړي هېواد ده. نو درو سفر کې چې ته د پاکستان لوبو ته وګورې، سرنلکا ته وګورې، بنگلاديش ته وګورې، د افغانستان او د دوی لوبي، حتی د هندستان په پرتله هم د افغانستان لوبي ښه سوي دي. د آسیا په سطح افغانستان، پاکستان، سرنلکا درو سفر په یو ردیف کې دي. که چېرته افغانستان نن دغه سیالي وګټي، نو ان شاء الله ولادي دغه د رنکینګ د حساب نه یاد لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې د کرکټ د بین المللي شورا د نړیوالو مبصرینو اعتماد به نورم د افغانستان په لوبډله باندې زیات شي.
غواړم د وروستي پوښتنې په لړ کې وپوښتم چې داسې په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خپرېږي، داسې اوازې دي چې پاکستان غواړي د افغانستان د لوبډلې سره سیالي ولري، په دې اړه څه معلومات لري؟ په دې اړه کلر معلومات راکړي چې د افغانستان او پاکستان سیالي نهایي سوې ده او دا سیالي به وسي او ونسي، تاسو څه خبر لري؟
زه د افغانستان د کرکټ بورډ د سرپرست رئیس په توګه دومره وایلی سم چې واقعا دغه یو حقیقت لري، د پاکستان د کرکټ بورډ او افغانستان د کرکټ بورډ ترمنځ یو د ډېره وخته دا خبرې روانې وي. بالاخره د دواړو هېوادونو یا د دواړو هېوادونو د کرکټ بورډ چارواکو ترمنځ دغه تفاهم شوی دی. انشاءالله ولادي ډېر ژر به هغه قرارداد هم امضا شي. لومړی به د افغانستان ملي لوبډله کوشش دی کوي چې د پاکستان سره 500 درې سیالۍ د سره کې همداسې پوړي سیالي چې موږ ورته وایو هغه به هم د سره کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي وو چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د نن ورځې د لوبو په ارتباط باندې خپل نظر ورکوي. البته باید وایم چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې هم ځینو دوستانو پیغامونه راستولي دي. په دغه پیغامونو کې زیاتره د نننۍ لوبو په ارتباط باندې دي. یو پیغام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د نعمت الله په نوم باندې دی. د خپل د پیغام کې لیکلی چې هر بریا د افغان زلمیانو زموږ افتخار دی. د کرکټ په اړه د بل دوست د معلم جان په نوم باندې هم د 1903 شمیرې لارې پیغام راستولی دی. د لیکي زما د ټولو هیوادوالو څخه دا هیله ده چې د افغانستان لوبډلې ته دعا وکړي چې نننۍ لوبه وګټي. لکه څنګه چې مخکې وویل د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د شلو اووره نړیوال جام سیالي همدا شیبه هم جریان لري. په ځو د همدې لوبې ډګر ته د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د هند په ناګپور ښار کې دی او دغه لوبه له نږدې څاري. زدران صاحب لومړی خو سلامونه درته وایو او بیا وروستي معلومات څه دي، وروستي پرمختګونه څه دي، د لوبې حالت څنګه دی؟ معلومات حالاتو څخه د لوبې.
وعلیکم السلام. تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. بالکل، لکه تاسو ویلي دا د دواړو لوبډلو د ویست انډیز او افغانستان لپاره په شان روان شل اوریز نړیوال جام کې وروستۍ لوبه ده. همدا اوس تاسو سره خبرې کوم. افغان لوبډلې یو ډېر پیاوړی لوبغاړی شهزاد محمدي له لاسه ورکړو، هغه کیچ آؤټ شو. نو په دې سره افغان لوبډلې تر اوسه پورې دوه وکټې ترلاسه ورکړې دي. دوه مهمې وکټې اوپنران دواړه عثمان غنی او شهزاد محمدي او دوه دېرش منډې جوړې کړې دي. شاوخوا شهزاد محمدي څلېرویشت منډې کړې وې. په همدې حال کې افغانستان نن لږ بدلون سره لوبغالي ته ښکته شوی دی. دوه بدلونه لري چې د نور علي زدران په ځای عثمان غنی په لوبډله کې اخیستل شوی و. هغه هم په پیل کې لوبول شو آؤټ شو. او په بالینګ کې یو بدلون لري چې هغه د شاپور زدران په ځای حمید حسن لوبول کېږي. نو دا وروستۍ لوبه ده د دواړو ټیمونو لپاره، ځکه له اهمیت ډکه ده چې ویسټ انډیز تر اوسه پورې کومه ماتې نه لري او افغانستان تر اوسه پورې کومه بریا نه لري. نو افغانستان به د بریا هڅه کوي چې په نړیوال روان شل اوریز جام کې لومړۍ بریا خپله کړي، او ویسټ انډیز به د دې دفاع کوي چې د افغانستان غوندې کوم ټیم څخه ماتې ونه خوري. نو تر اوسه پورې افغانستان د توقع په شان هغه شانتې چې تیزې منډې کړې وه نسبتا ښه دی. لومړۍ اورونو کې باید منډې ډېرې وشي، منډې ښې دي، خو دوه مهمې وکټې له لاسه ورکړې دي. باید اوریدونکو ته ووایم، هغه کسان چې همدا اوس ازادي راډیو اوري، چې نوی لوبغاړی چې میدان ته باید شهزاد محمدي په ځای راغلی وای، ګلبدین راښکته شوی دی. په لوبه کې یو بدلون بل چې باید اوریدونکو هم خبر شي، دلته لوبغاړي ته ډېر زیات کسان، یعنی باوجود دې چې افغانستان ماتې خوړلې دي درې پرله پسې، خلک راغلي دي، لا هم له لوبډلې خوښ دي، لوبډله هڅوي او دوی لا هم مینه ورکوي.
د وایي افغانان دي که نور کسان هم دي، یا د همدې ناګپور ښار اوسېدونکي دي چې دوی هم علاقه مندي لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره. شاوخوا ته چې
لومړی خو باید ووایم چې هغه افغانان هندوستان کې د ناګپور ښار ته نږدې کوم سیمو کې اوسېږي، علی آباد، پونه، فتحپور نږدې سیمو کې محصلین دي، څنګه هغوی خو راغلي دي. دوی هڅوي شمېره شاید سلګونو ته ورسېږي، خو افغان لوبډلې لکه مخکې خپرونه کوم چې ما ویلي دي، اوس ډېر زیات نور مینوال پیدا کړي دي. یعنی دلته په هند کې د نورو هیوادونو، حتی دلته مونږ د انګلستان او د ځینې نورو ملکونو خلک ولیدل چې هغوی راځي افغان لوبډله هڅوي. نو په دې کې هر څوک شامل دي. او بدلون خبره هم دا ده چې افغانستان باوجود دی چې ماتې خوړلې دي، خو خلک خفه نه دي، خلک الله هم راځي.
بله، یعنی تر دې مخکې افغانستان کوم درې لوبې چې درلودلې، د ساوت افریقا، د غرز، د سریلانکا او انګلند سره، نسبتا لوبه افغان لوبډلو ډیره ګرمه مخته وړله او بله ډیر ښه مخته تلله. دا غو لوبو سره که دا لوبه د نن ورځې لوبه مقایسه کړو، څه ډول دی؟ آیا په هماغه شکل، په هماغه انرژي سره افغان لوبډلې لوبډله مخته ځي او که څنګه؟
بالکل همداسې. مونږ چې د تېرو ورځو راهیسې د لوبغاړو تر څنګ یو، د دوی هغه حوصلې ګورو، د دوی تمرینات ګورو. دوی ناهیلي نه دي، ځکه دوی چې کوم پخوانۍ لوبې کړې هغوی لا انرژي ورکړې ده، ځکه ډېرو پیاوړو لوبډلو سره یې ډېرې ښې سیالۍ کړې دي. نو هماغه انرژي دوی نن ورڅخه استفاده کوي، چې نن هم د ویسټ انډیز، یعنی د 2012 نړیوال جام اتله لوبډله ده، همدارنګه په روان جام کې تر اوسه پورې کومه ماتې نه لري. په هماغه انرژي باندې دوی مقابله وکړي. افغانستان ته مهاله شپږ دېرش منډې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د شپږم اوور پنځم بال کېږي. نو دوی انرژي لري او رسته لوبا ان شاء الله اندر دی لون کیږي خلو بابای
بله مننه کوم یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبريالو چې د هند ناګپور شارت څخه د افغانستان او ویسټ انډیز د نن ورځې د کرکټ د سیالۍ په ارتباط باندې معلومات وړاندې کول. بله دوستانو د کرکټ د نننۍ لوبې د وروستۍ معلوماتو لپاره له ازادي راډیو سره ملتیا وکړئ. خو دمګړی سات په افغانستان کې د ماپښین دوه نیم بجې سولې د لنډو خبرونو وخت لرسېدلی. رحمت الله افغان به د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونا چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ نن سهار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولوېده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانې خبرې مثبتې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې یولس جنګیالي وژل شوي. دا محل د هند په ناګاپور ښار کې د افغان کرکټ ټیم او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده چې تر اوسه پورې افغانستان دوه وکټې له لاسه ورکړې دي. په شپږ اورونو کې شپږ دېرش منډې جوړې کړې دي. د سوریې دولتي رسنۍ او یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواوو په مرسته د پالمیلا لرغوني ښار له داعش سختریزې ډلې څخه بیرته نیولی. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په فوجي اډه کې پر هغه راکټ ووژل شو چې د اسلامي دولت په نوم وسلهوالې سختدریز ډلې ویشتلی و. او د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر عیسویانو غږ کړی چې نه دې پرېږدي بیره او بدبیني دوی رایسار کړي.
د دیو نور خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې اوریدلی سي. د افغانستان د مالیه وزارت ویله پوره چمتووالی سره د نړیوال بانک په سرلنۍ ناسته کې ګډون کوي. دغه وزارت ویان د نړیوال بانک سرلنۍ ناسته چې د راتلونکي میلادي میاشتې یعنی د اپریل میاشتې په نیمایي کې په واشنگټن کې جوړیږي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه بولي. په دې اړه د وخت کموالي له امله راپور نه څو خپرولی خو په راتلونکو خپرونو کې به خامخا خبر کړو. اوس به مرزی احمد زید وار ورکړو چې د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واوروي او ورپسې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي.
ټاکل شوی چې د مالی وزیر د راتلونکي اپریل میاشتې په ولسمه نیټه په واشنگټن کې د نړیوال بانک په سرلنۍ ناسته کې ګډون وکړي. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د نړیوال بانک استازي ګډون کوي او د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو په اقتصادي پرمختګونو او د مرستو د مسریت پر لارو چارو بحث کوي.
دغه ناسته چې لا تر اوسه په ابتدایي حالت ده دغه ناسته زموږ لپاره ځکه ګټور تمامېږي چې په دې ناسته کې موږ هغه خپلې برنامې او پروګرامونه چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې لرو یا د مالي ثبات په برخه کې لرو یا د تواته نورې لاسته راوړنې دغه مسایل موږ کولی شو د نړیوالو سره شریک کړو او د دوی رضایت ترلاسه کړو.
د نړیوال بانک لخوا هر کال دغه ډول دوې غونډې جوړیږي چې د پسرلنۍ او کلنۍ غونډې په نوم یادیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې ډېر ژر به د هرات د صنعتي پارکونو په څلورم فاز کې افغان سوداګرو ته 122 نمرې ځمکې وویشل شي. د دغې ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکې د ایسا ادارې لخوا ویشل کیږي. نوموړی وایي چې د دغو ځمکو په ویش سره به یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم به په هرات کې اقتصادي وده زیاته شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر تولیدي فابریکې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي. د دغې خونې مشر عبدالباقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال د کندهار په صنعتي پارکونو کې 30% فابریکې تولید نه کوي چې دغې مسلې افغان پانګوالو ته زیان رسولی دی. د کندهار صنعتي پارکونه څه باندې 15 میګواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال 6 میګواټه برېښنا لري. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر وایي چې په وار وارې دغه ستونزه له افغان حکومت سره شریکه کړې خو پام ورته نه دی شوی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در یه آخر درد های کمر و گردن البته میان مردم بیشتر گرده و حتی اکثریت جوانان نوجوانان نیز از این بیماری ها رنج میبرن. بله دوستای عزیز، پاسخ دلایل را که افراد چگونه به بیماری های کمردردی و گردن مبتلا میشن از دکتر صاحب سعادت حیدری سعادت، متخصص امراض ارتوپدی میشنویم. البته شما هم اگر کدام سوالی دارین در همین مورد میتونین با شماره های 0700-822-755-0799-2035 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب حیدری، به برنامه خوش آمدین. البته ابتدا میشه در مجموع در مورد درد کمر و درد گردن یک معلومات عمومی بدین، بعدم سوالا را ما مطرح میکنیم. بفرمایید.
سازده تشکر، سلامت باشید. من خانم حیدر سعادت هستم، دکتر ارتوپیدی، و بسیار خوشحال هستم امروز که از طریق برنامه شما پیام های صحی را راجع به بلند بردن کیفیت زندگی مردم میتونیم به سمع شنونده های عزیز ارائه کنیم. ببینیم پیش از اینکه راجع به دردای کمر به شکل مختصر معلومات بدیم، اول خوب است که راجع به ساختمان یکم بهتر بفهمیم. ساختمان خود کمر و من جمله گردن یک ساختمان مغلق است که من کوشش میکنم که هرچی به شکل ساده تر بیان کنم. این به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمت است که عضلات خود کمر و گردن است و یک قسمت هم مهره ها و یا هم فقرات ستون فقرات است. ستون فقرات متشکل از مهره های بسیار کوچک به شکل انفرادی و در مجموع به تعداد 33 الی 34 عدد وجود داره که اینا روی هم قرار گرفته به شکل یک محور یا ستون را می سازه و این خود هر مهره از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت جسمش است و یک قسمت دایره و یا حلقه داره که دایره ها و یا حلقه ها روی هم قرار گرفته یک کانال را می سازه. در بین این کانال خود نخای شوکی که ادامه سیستم عصبی مرکزی است قرار دارد و به این ترتیب یکی از وظایف خود ستون فقرات و محافظه امین نخای شوکی یا قسمت ادامه نخای سیستم عصبی مرکزی هست.
بله.
قسمت دیگرش که جسم است که بیشتر قسمت استنادی ستون فقرات را ساخته، اینها از همدیگر توسط یک ساختمان بسیار ظریف به نام دسک فقری از همدیگر جدا شده است. وظیفه اساسی ستون فقرات استناد وجود هست و در پهلویش من حیث مفصل هم ایفای وظیفه میکنه که اجازه میده که وجود به قدام یا بگیم به پیش روی یا به پشت سر و به جوانب میشه که حرکت کنه. در قسم دشوری برنامه شما یادآور شده دردای کمر یکی از شکایات بسیار معمول مردم هست و این گرچه بیشتر در سنون متوسط و در سنهای پیشرفته دیده میشه، ولی حال نظر به اینکه تغییر زندگی در بین مردم ایجاد شده است و نظر به رشته و مسلک هر کس میتونه که در سنهای مختلف به وجود بیاید.
مثلا میشه یک مثال بتین که چی گونه؟
مثلا قبلا اتفاق فکر میشده که دردای کمر مختص به کهنسالا و در
اطال نوجوان ها زمین مشکل رنج میبرن.
تفاوت اساسی که در به وجود آمده یه است که مثلا تغییر زندگی در شیوه کاری جوان ها وجود، مثلا اکثر جوان ها کارهای دفتری میکنن که بیشتر در جریان روز نشستن،
حرکت
کمتر دارن، فعالیت فیزیکیشون کمتر است و این با مرور زمان فشاری که ایجاد میشه بالای خود ستون فقرات این باعث کمردردی در بعض جوان ها حتی میشه.
بله.
ولی اگر در مجموع بگیم اسباب کمردردی میشه که بگیم اسباب بسیار معمولش یک کشش عضلی خود عضلات کمر است. یک فرض مثال یک کس به شکل نامناسب یک وزن میبر داره
سبب میشه که
کمردردی پیدا میشه.
دکتر سبروی عواملش بعدن بحث میکنیم. یک خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل داره. بله سلام نرگس جان، خوب هستین؟ ساعتتان خوب؟ خوش آمدین به برنامه. نرگس جان اگه کم بلندتر صحبت کنین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین. مشنویم صدایتان رو، بفرمایین.
میشه از همشیره پرسان کنین که چند سال؟
شما خودتان هم میشه پرسان.
همشیره اگه آواز برای دارین میشه بگوین که چند سال دارین، وزن شما از چی قرار است و این درد از چقدر وقت پیشتان پیدا شده؟
حتی خیلی هستی خیلی باشم بخاطر منوی ادام وقت تمام زده نگره بخاطر کنم بخاطر کنم دستان زده نکنه
دستان
زده این درد دوامدار می باشم شد یا با مثلا از طرف صبحانه که از خواب بیدار میشین یه درد و بهیسی در پنجه دستان بیشتر می باشه؟ این درد همشیره گفتم دوامدار در دستتان وجود داره یا تنها از طرف صبحانه وقتی که از خواب میخیزین نزدتان وجود داره؟
تشکر نرگس جان، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
سلامت باشین. همشیره بسیار به شکل مختصری که دو عرضی که روچی
صدایشان هم درست نمیمد.
بله اول ما میشه که معلومات عمومی به همشیره بگیم که رشته عصبی از جریان از وسط خود فقرا یا مهرات کمر خارج میشه و به طرف دستا و پاها میه. یکی از شکایات همتنان ما میشه که ای باشه که نزدشان بی‌حسی و بی‌خوابی و حتی درد در دست و یا پایشان ایجاد میشه و یه لطشان امی است که خود دو فقره بالای هم دیگر تحت فشار آمده و ممکن دست به طرف پیشرو بالای امو رشته عصبی که از جوانب خارج میشه فشار بره و این درد میره. این درد از این خاطر من پیشتر پرسان کردم که مثلا اگر از طرف صبح بیشتر هست که اومن اگر یک فرد که بینم تو یک حالت مواجه هست و به یک طرف به یک سمت خود میخوابه به پهلو فرض مثال امی فشار بالای امو قسمت ها زیاد میشه و موز که نزد فرد امی بهیسی در دستا و در انگشتاش احساس میشه ولی با مرور زمان در جریان روز کم میشه. برای خواهر توصیه میکنیم که نزدیکترین دکتر ارتوپیدی و یا هم میشه که به دکتر رشته جراحی اعصاب مراجعه کنه تا که اول یک قطع عکس گرفته شه که نظر به وضعیت خود مهرای ستون فقرات دیده شود که در کدام حالت است. اگر تحت فشار باشه قدم بعدیش برش گرفته شده. عین زمان دو سه نکته عمومی را میشه که باز در خلال برنامه وقتی که من میگفتم بشنون.
اینا برنامه را تعقیب کنن بشنون. بازم برادر ما البته شنونده همیشگی ما توخی صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام.
تاسو ښه یاست؟
سلام ډاکټر صاحب، زه دا پوښتنه ده چې کله کله دا سی پی سی دي چې دا ملازه خو د ادمو درد هم پیدا کیږي، دا په کوم وخت کې پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي؟ او یو انسان باید پر نالی باندې پریوزي، پر یو کټ باندې پریوزي او که پر کله کنځک دا د ملا د ګردو ده یا د ادمو د ګردو ده پاره کم
پروتیه گاتلری او بخیر پرتل د سی تاسو پخته چې په کوم وضعیت کې باید یو کس وڅاملی. اول قسمت د سوال تاسو څو کې دیش تکرار کړئ.
یعنی ستای پر کټ یا پر نالی باندې پرې صد او پر زمکه باندې پرې
خپوشم ډیر مننه.
بفرمایئ تشکر تو خیسه.
برادر ما یک سال بسیار خوب پرسان کردن. در یکی از موارد یا فاکتورهایی که باعث درد کمر از یک فرد میشه و نامناسب بودن وضعیت خواب اون هست که در کدام وضعیت اونا قرار میگیره. اولی که باید بگیم که از زمین سخت و هموار کرده توشک بسیار خوب تر است، ولی اینجا باید یک فرد یک تفاوت قائل شیم که بعض مترس ها و یا توشکچه هایی که در بازار هست بسیار نرم هست و که او خودش شکل نرمال یا امی قوس هایی که در داخل در ستون فقرات وجود داره او را با اونا مقایرت داره. دیگه توشکی که استفاده میشه و یا تخت خوابی که استفاده میشه نه بسیار زیاد سخت باشه نه بسیار زیاد نرم. و در عین زمان مثلا کسایی که با این رقم یک مشکل کمر دردی مواجه هستن، وقتی که اونا به تخت پشت میخوابن خوب است که بالششان اونقدر زیاد بلند نباشه. یک موضوع. و در موضوع دیگه ای که وقتی که استراحت هستین تخته به پشت، یک بالشتی که نه چندان بند باشه میشه که در زیر هر دو قسمت زانوی خودان اینا بانن، این باعث میشه که وزن وجود بالای خود کمر کمتر وارد شوه. و دومی که اگر در پهلو میخوابن بالششان نسبتاً بلندتر نظر به حالت نظر به حالت عادی بالا، مثلا گفتیم وقتی که در تخت پشت باشه کمتر و در حالت بغل باشه چیز میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما نیک محمد از ولایت پکتیکا روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
وعلیکم سلام.
خوش آمدید.
سلام نخست. سلام علیکم شما به شما دکتر صاحب تقدیم میدارم. مشکل ما کمر ما خوش میشه، درد نداره، فقط در چوکی بشونم یا در جای سخت بشونم خوش میشه.
ببخشید برادر، خشک هدفتان یعنی چی هست؟ حرکات صحیح کردن نمیتونید؟ شخ میمونه کمرتان؟
وقتی که میشونم بعد بالا میشم امی تو سیخ بالا شده نمیتونم، یکا امی تو کجی پیدا میکنه بعد از او ارتای تفوت میشم دیگه حرکت میکنم.
خب
حرکت میکنم اما خشک میباشه، در قدمین خودی تو سیخ بالا شده نمیتونم.
خب بسیار خب. شما چند سال دارین؟ چند ساله هستن؟ 35 ساله. و این تکلیف چقدر وقت میشه که پیش شما پیدا شده؟
بخشش باشد.
خواهش میکنم.
تکلیف گمان کنم برای ما ورزش باشد. یک سایت بایسکل ورزشی بود. این امور ما میشالندم سخت بود. اصلا موزی کار میکردم یک دو سی روز کار کردم. مایستای صفا میدونم که کمرم دردی پیدا کرد. از او بعد امی تو خشک شدن میرفت که میشیشتون در جای. یک سال میشه.
یک سال میشه. و شما چی مصروفیت دارین؟ وظیفه شما چی هست؟
فعلاً خوب بیکار هستم، دکان هستم، مگر ما کار سخت نمیکنم.
خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
بفرمایید دکتر صاحب.
خب برادر ما از یک بسیار خوشان از خشک شدن کمر یا بگیم از یک شخی خود مفاصل کمر حکایه کردن. قبلا گفتم که ساختمان بسیار مغلق است کمر و مهرها یکی با دیگر توسط امی مفاصل با هم وصل شده است. اینا خودشان در بیان کردن که یک رفتار نامناسب داشتن در سابقه خود، مثلا بایسکل رانی میکردن، حتما بایسکل بسیار شخ بود که او خودش یک فشار یا وزن اضافی بالای کمر آورد میکرد. در این زمان میگن دیخان است و ما شاید اونا بهش خودشان فکر کنند که کار کمتر است، ولی ما شما میفهمید که دیخانی چقدر یک کار سخت است.
بله.
برای برادر دوستی توصیه عمومی از این خبر باش میگم که در جریان روز از طرف صبح و از طرف شام پیش از اینکه مثلا به وظیفه خودن برن یا مثلا اگر بالای مو دیخان هستن سر کردا میرن سر وظیفه و بعد از اینکه در آخر روز هم بر میگردن، حرکات بر گرم کردن خود عضلات و نرم ساختن خود مفاصل وجود داره، حرکات کمر است، حرکات گردن است، او را اجرا کنن. یک موضوع. موضوع دیگه ای که وقتی که در جریان کار هستن و کار شاقه است، خوبتر است که کمربند و یا از سپورت ها و یا از استنادهای کمر استفاده شد تا که وزن انتقال بده و بیشتر وزن بالای اینا احساس نشه.
سلامت باشین. تموم شد دکتر؟
بله بفرمایید.
بازم برادر ما خالد نورزی از ولایت فرا روی خط هستن. نورزی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام. استاد فردرانو مینوال و محمد سلامون هم نیکیلی ورندیکم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
دکتر صاحب زنده پوښتنه د کمر په کومو کسانو کې ډېره خطرناکه ده، په زنانو کې یا په ماشومانو کې که په بوډاګانو کې؟
استاد سمیر اس خواهش زادی رادیو سفیر رمضان در بیتیک دی حساب ناور دل کیږي کله دی مشکل باندې تجدید نظر وکړي
بحث گفته بوشن نخود
سال دوم بیشتر فکر کنم تخنیکی باشه که مشکلات نشراتی داره
درست سوره ما حلش میکنیم تشکر نورزای صاحب بشنوین از طریق رادیو بفرمایید
خب برادر ما سوال کردن که امیل کمردردی بیشتر نزدیکی ها پیدا میشه و بیشتر نزدیکی ها خطرناک است. ببینید ای گرچه بیشتر ای در دست افراد کهنسال مشکل پیدا میشه ولی آل کدام سن مشخص نداره در مجموع میتونه بگیم که کسایی که رفتار ناموزون و نامناسب در جریان کار در جریان روزمره دارن یکی از فاکتورهای خطر نزد اونها میشه مثلا کار شاقه مثلا وزن برداشتن بسیار زیاد کارهایی که مثلا بعضی از هموطنان میکنن نظر به مصروفیتشان این میتونه که یک عامل باشه که نزد شخص مذکور کمردردی پیدا شد ممکنه جوان باشه یا کهنسال باشه دومی که با مرور زمان این کمردردی تقریبا نزد یعنی اقسم گفته میتونم که یک شکایت بسیار معمول است نزد اکثر افراد این پیدا میشه خصوصا کسایی که ورزش نمیکنن کسایی که وزنشان زیاد است کسایی که مثلا در جریان روز وضعیت نامناسب دارن اگر در دفتر کار میکنن و یا هم در خارج از او کارهای است که میتونه ما با در نظر داشته از او امی خطر پیش خود کم کنیم اولی که وزن باید
وزن
مناسب داشته باشه دوم ورزش سومی که در جریان کار ما باید اضافه وزن خیلی نکنیم و بالا نکنیم مثلا اگر وزن زیاد است دعوت کردن از یک فرد دیگه به خاطر کمک این نشرم است و نه تنها که مثلا کار آسان‌تر میشه برای صحت خود ما یک کمک دیگه میکنیم توصیه های عمومی است که در نظر بگیرند
انشاءالله
که از این فاکتورها از این خطرها میشه که جلو گیریم
بله برادر ما آخوندزاده از بالا مرغاب ریخت هستن بله سلام علیکم آخوندزاده صاحب
سلام علیکم چیر مطمئن سلام خود باشم و دارتر صاحب محترم خوب شد که بعد دیر وقت صدای شما شنیدم
تشکر آخوندزاده صاحب شما هم خوش شدم صدای تانا شنیدم بفرمایین شنوندی همیشه گی ما هستین
یک سوال از دارتر صاحب دارن که ما خود ما کمر درد خونیم اما شانه درد هستم یک شانه چپ من درد میکنه 6 سال درد میکنه همیشه درد میکنه به همه فصل سال درد میکنه ولی بعد وقتی تو کارهای فیزیکی میکنم باز بیشتر درد میکنه دیگه کمر گردن من درد نمیکنه این همی سوال من دکتر سه بوده که چی مشکل است که میشانه همی زیر بلا که شانه مرکز درد به می چکوریه بعضی وقت حرکت هم میکنه بر دو شانه مرم میگیره این همی سوال اگه جواب بتخلی میره باید
ببخشید برادر این درد که گفتین 6 سال میشه که ایجاد شده پیش از او کدام علت خاص بیاد دارین که افتیده بودین ضربه خورده بود یا کدام کار شاخه کرده بودین کدام دلیل فکرتان هست؟
از دکتر صاحب که از من ایت زخمی به می گردنم خودم زخمی هستم با پای چپ خودم به دست راست خودم ایت زخم دارم بسیار زخم پای چپ هم پارچه مرمی خورده پای دست چپ هم پارچه خورده ای گردن مکسی چاخو خورده دیگه تپار ولی یک وقت هم تو سینه بغل هم شده بودم سینه بغل هم تو بعد گشته بود بعد از شفایاب شده بودم بعد از مون دیگه نمی درد برمه پیدا وان که زمین تپای درد برای ما پیدا شد از این زخما یا از سینه بغل نمی دیر وقت نشه که می زخم خب
ببخشید یک موضوع آخری که درد در بول شانه که گفتین هم تو دم یک نقطه مشخص است یا به طرف دست هم می آید یا فقط درد جای به جای هست
همین مرکز درد به زیر بلک شانه به چقوری است دائمی وقت حرکت میکنه شانه رو مکمل میگیره بعض وقتی زیاد کارهای فیزیکی میکنم دست مدام درد میگیره بعض وقتی تو به طرف شانه راستم بعض وقتی حرکت میکنه دیگه ستون پکرات و این کمر اینا رو نمیگیره درد فقط همی شانه
زیادتر هم
زیر پوست است یه تو استخانه میکنه فقط هم زیر پوست است
تشکر آخوندزاده صاحب سلامت باشین
نظر به شکایت که برادر گفتن من فکر نکنم که این حالت مستقیما به خود کمردردی و دردای گردن ارتباط داشته باشه گرچه خود دردای گردن هم میتونه که به طرف شانه و به طرف دست انتشار کنه، ولی اینا که گفتن که درد مشخص در یک نقطه است، خارج از موضوع برنامه که معلومات اضافی برای اینا بتم که این قسمتی که اینا بیلک شانه گفتن، در قسمت زیر ازی در پایان ازی یک دو سه ساختمان بسیار ظریف بالشت مانند وجود داره که ما مثلا در اصطلاح طبی خود برسا میگیم که وظیفه ازی تسهیل یا کمک کردن در حرکات خود شانه و بیلک شانه در مجموع دست همون طرف هست. نل در وقتی که مثلا از سر یک حالت میشه که از سر حالت التهابی مرضی باشه و یا از سر یک ضربه باشه سابقه، امی بالشتک ها التهابی میشه و با جریان کار مثلا با اجرای کار این درد پیش مریض پیدا میشه. تداویش در مرحله اول فیزیوتراپی هست که ورزش های مشخص برش وجود داره و در پاریش بر دردش دوا هست و اگر پیشتر درد رفع نشده زرخ مشخص در اون ناحیه وجود داره، میشه که برادر ما به یک دکتر ارتوپیدی مراجعه کنن ان شاء الله مشکلاتشان رفع میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز کدام شنونده ما روی خط هستن. مشنایم اینا چی گفتن دارن؟ بله
بله
بله. سلام علیکم.
سلام فرشته جان، سلام به شما دکتر صاحب، خوشبین صدای شما را بازم میشنم. یک در خطی که به سرود سخن نیوی سامینی یک سلام میکرد بیام در خط روان کنیم. دکتر صاحب محترم ببخشیم که ما همین دو زانه ما درد میکنه، همونطور که شما فرمودین دکتر صاحب، من مامور دولت وزارت مالیه کار میکنم. امی یک روز ما وقتی که از جای خود خیست ما کردم زانوی کردم و درست واز نمیشد، ما امی در فشار دادم یک زانوی کردم، یک ترخ صدا کرد از امون باز آلی درد میکنه. اگر که به حساب شما فرمیدون یک تکر هم به زانوی کرد خود میمونم، اما باز هم درد موجود است.
این درد ببخشین برادر، وقتی که مثلا با قدم گشتن و مثلا وقتی که از حالت شیشتا میخیزین استاد میشین درد زیاد میشه؟
بله دکتر، مثلا وقتی که من حرکت میکنم نگردم پیادگردی میکنم همین درد رو میشه بیست.
خب
در حالی که من استراحت میکنم شو یا میکنم وقتی که پس میخیزم درد نمجید نمیشه، یا در حالت شو در استراحت در نیم شب اینم درد پیدا میشه
و مفصل زانو رو که حرکت میتین صدا خو صدای تق تق خو نمیتن خود مفصل زانویتان؟
نه دکتر صاحب، مثلا نه صدا نداره اما درد نمیتون، فقط توقف میکنم شب استراحت میکنم نصف شب درد پیدا میشه و دیگه ای که این منطقه بسیار دیر که بشنم چار همی باز که میخیزم درد میگنم.
خب بسیار تشکر،
سلامت باشین دکتر صاحب. بسیار مختصر اگر پاسخ بگوین بخاطر که ساعت 3 به خبرها بسیار وقت کم مونده بفرمایید.
حتما. برادر ما از درد زانو شکایت کردن ولی خودشان گفتن که چند قبل وقتی که به شکل به گفتی خودشان نامناسب خیستن و یک درد احساس کردن در زانوی خود و اونمو درد تا الحال است گرچه دردشان دوامدار نیست و گفتن که در کمر و قسمت‌های دیگه خود مشکل ندارن. ببینید در خود مفصل زانو اوج هم ساختمانای بسیار ظریف است، مثل که من قبلا گفتم بالشتک ها امور رقم یک ساختمان های مشابه از او به نام منسک ما میگیم او وجود داره، خود الیاف ها یا بافت های بسیار ظریف وجود داره که در کمک کردن حرکت میکنه. برای برادر ما در مرحله اول وقتی که اگر دردشان به این سطح نیست که مثلا به دکتر مراجعه کنن، حرکات ورزشی هستک به خاطر تقویت قسمت قدامی قسمت پیشروی عضلات خود عضلات ران، قسمی که سر یک میز بشینن و دو پای خودن پیزان کنن و این پای را راست کنن و پس این رقم الابسن از طرف صبح شام مثلا چند بار این حرکات بکنن در جریان روزم چنان تا که عضلات تقویت شه و برای رفش میشه که از یک دوای ابتدایی مثلا بسیار به شکل معمول از پرستمول میشه که استفاده کنه، ولی باز هم اگر دردشان رفع نمیشه نیازی هست که یک عکس گرفته شوه، معاینات مشخص فیزیکی وجود داره که اجرا شه تا که به یک مورد مشخص پی ببره.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر در این مورد بگین که چرا اکثریت ورزشکارا از این درد کمر شکایت دارن، کمی که ورزش میکنن با شکایت دارن از درد کمر، اینا چرا زو میلن از درد کمر؟
ببین من فکر میکنم که یکی از علتایی که اکثر دردها نزد ورزشکارا به وجود میاد اولی که خود ورزش یک حالت فراتر از حالت نرمال ما است. مثلا شما اونجا شما وزن میبردارین، حرکت های ثقیل اجرا میکنین، وجود با او تطابق نداره. اول موضوعی. دومی که یک تعداد زیاد ورزشکارای ما به شکل آماتور یا به شکل بدون مربی و سرپرست ورزش فرا میگیرن و طریقه درست اجرای اون ورزش بلد نیست. این خودش باعث میشه که بالای یک مفصل یا بالای یک عضله فشار بیش از توان از نمون مفصل و عضله وارد شود و موسکی یا رگ تو خوردگی یا پاره شدگی یا کشش نزدیک ایجاد شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه دارم و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب غلام حیدر سعادات متخصص امراض ارتوپدی در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند تا خبرهای افغانستان را پیشکش کنند.
با عرض سلام، این هم سر خط خبرها. رئیس جمهور افغانستان از چگونگی سیستم تدارکاتی در وزارت داخله ابراز نارضایتی کرده است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان مذاکرات انجام شده با مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی را برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان پرده است آورد می‌خواند.